Duri.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخبر کی دا ماسپخین دری بچی شوید یعنی ساج مالیم پا دی خبروانا کی با دا خیبر پختونخوا او فاتا او دا غصی دا پاکستان دا نورو سیمو پادا ریپورٹونا باوری او نیس پروگرامونا میڈیا او زوانان او درنگون نڑے هم دارو کلو بے با دا دی سات خبرونا باوری چیزم همکار مجید بابری در تاولان دی کبی
د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړول اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف ایښتونکو توغندو ورکولو پرېکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ د اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشیری به میجر جنرل کوي. ISPR دا بیان پر داسې حال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوردنی سفر پر مهال له پاکستانی مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د 46 اربه امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځني دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معاذ طارق مشال لیدو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیدو تعلقاتو خصوصا د یمن په صورتي حال خبرې کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم مل وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تربیز وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر روزنه ورکوي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تېر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمي پلوي سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي ووژل شوي او ژوبل شوي ول. د افغانستان په ننګرهار کې په دوه بیلابیل بیمي چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال لیروت وویل نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدري او د ډرایور ووژل شول. دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامې ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یوه موټر پسې تړل شوی بم وچاودېد. په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول. د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو غوړو بیګا مشال لیډیو ته وویل د یادو پیښو ښکار شو لپاره به د دعاګانو د هغوی له کورنو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال لیډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاسي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکه په فضا کې د هدف شتونکو توغندو ورکولو پریکړه په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. بیګاله MSNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل هیواد یې اوس هم د دې توغندو ایران ته په خرڅولو اعتراض لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه ایران ته د S-300 په نوم د فضايي دفاعي نظام توغندو په خرڅولو بندیز لري کړ. له دې اقدام سره اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دې توغندو له خرڅولو سره به تهران د لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په اړه له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جرأت پیدا کړي. امریکا د ډیپلوماسۍ ناکامېدو په صورت کې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو مخنیوي په هدف د ممکنه پوځي اقدام امکان نه دی رد کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لا 200 زیات کډوال ووژل شول. یورپ ته د تلونکي د کښتۍ پیښه د مدیترانی یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. UNHCR تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شوو کسانو سره د مرکو پر اساس یې د وژل شوو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامي کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې ژغورونکي کښتۍ 28 ژغورل شوي کډوال د اټلي ساحلي سیمې سیسلی ته ورسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مورسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاتې کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مورسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد پر تور سزا واوروله. مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وجنو په تور تورن شوي ول. د مرسی ملاتړو پر مخالف احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتې پیل شوې او لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. مرسی دا مهال د سکندریا د ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یو زندان کې بندي دی. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدبدیف ویلی دی د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله د روس اقتصاد شاوخوا 28 ارب امریکایي ډالر تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلیمان ته د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سخت کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. ده وویل د روان کال په لومړو درې میاشتو کې د روس ناخالصه ملي پیداوار 2% کم شوی دی. په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو کمېدو د کرایمیا الحاق او په ختیځ یوکرین کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د جنګېدونکو بیلتون پالو د ملاتړ په سر د اروپایي ټولنې او امریکا بندیزونو له کبله د روسو اقتصاد ته سخت تاوان رسیدلی دی. میدویدیف وویل دا خبره نه پټوي چې د بندیزونو له کبله روس ته د پام وړ تاوانونه رسیدلي دي. او وروسته خبر دا چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. میګالیا MSNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما وویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې راپورونه وویل ښایي ایراني کښتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د احمد الله نه د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 10 پیسې او 109 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات 15 شو کم نه کم 19، په بنو کې بزیات نه زیات 14 شو کم نه کم 19، او په کوټه کې بزیات نه زیات 14 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوسټ د چین د پروژو لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم به سبا له د سعودي عرب په دوره سي.
وزیر اعظم دا دوره کومه ده؟ دا ډیره ضروری ده او ډیره په ښه وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغوی سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د خیبر ایجنسی د مشرانو جرګې فیصله کړې چې د باړې بازار به بیرته پرانیزي.
مودام وکړه چې کارخانیم خلاصې کا بازارم خلاص کا حکومت ممبئی نه نو سخ پر الوکیلا
او 19 پروگرام میډیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبريالانو د مشکلاتو په اړه وره
په دې صوبه کې زیاتره علاقې اتلو قابل نه دي، یعنی بند دي د صحافیانو لپاره، خو زموږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو موږ هم نشو تللی هلته.
او د نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوسټ په هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوسټ عاما اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوسټ له 9 بټالینونو جوړوي. تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان پوسټ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرال اسیم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوسټ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګس یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوسټ یو میجر جنرال افسر کوي. یاد دې وي د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیاتې توانایي او د انفراستراکچر په اړه دي. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې وړومبۍ خبره وه چې په پوره امنه طریقه د کار لپاره دوی ته سکیورټي ورکړی شي. دی وایي
دا دوی ته څه نقصان نه رسی په دې چې حالات داسې دي، ترټ داسې دی چې دا ډېره لویه او دینا د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغه باندې ډېره سر پرې وځي، نو دې خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه به داسې نان سټیټک ترز یا ترګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه د چین ته نقصان ورسوي، د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي. نو دا هغه لپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې رومبای خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ سمره اهلکاران وی په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سیاتوی
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږه رفلی وای چې 800 پورې ونیم 900 پورې افراد وی او داسې وینګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې شپږ سوه رفلی پاغې کې وی. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړیږي په دغه افرادي قوت سره، او د دې نه معلومیږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50-60 نو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغه باندې اټ ټایم کار کېدلی شي.
واضح دی وی د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. او سرتو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عرب له مشرانو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو د یمن په شخړه خبرو لپاره سبا د سعودي عرب دوره کوي. د وزیر اعظم د دې دورې په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سوایي د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیز تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لاسه نظر لري. د بارانو چارو کارپوه او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره دا ډیر ضروری دا او ډیر پخو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم نه غي سره زموږ تعلقات د ټولې دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي. د روم په شان د تعلقات دي غي په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی. نو دا لږ غونې ځکه چې په یمن معاملې کې څلګه غونې راغلي دا هغه لپاره دا ډیر ښه فیصله دی. وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او غي خبر کی چې موږ دا کوم سټینډ اغستې دي د دې وجه صدا او زما بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب چې دای فیس فاونډیشن ورکی په هغه باندې وا هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې ورستو وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب، پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې سره غلط فهمانی پیدا شي. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کې کوم غلط فهمانی دي یا د پاکستان پارلمان چې سره د کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پاتې کوم یو ګیله او خفګان راغلی نو هغه د لرکول لپاره او د سعودي عرب او پاکستان د تعلق ته نور مضبوطولو لپاره د وزیر اعظم دا دوره ډیر اهمیت لري.
د یادونې ده چې په تیرو دوه میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اور دل شه. اوس بلال شو جنوبی وزیرستان ته چارواکی وای چې په جنوبی وزیرستان کې نخته شوی دا د غسی زنی هوایی بریدونه هم شوی دي. د دې پیښې تفصیل د سلاب محسود نه اورو.
د څلی قطبی وزیرستان د مختلفو سیمونو را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د ځایي قبایلیانو امنیتي فورسز او طالبانو ذرایع د جنگی جزونو په بمباری په یو بل د بریدونو او په مځکه کښې خوندي بمونو د چاودېدلو په نتیجه کښې یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو دعوې کړې دي. په قطبی وزیرستان کښې ځایي قبایلیان وایي چې تېره شپه جنگی جزونو د قطبی وزیرستان په سیمو تورتنګي او زوای سدگی کښې په څلور کورونو بمباري وکړله چې په نتیجه کښې یې نولس بې پلوه قبایلیان چې پکښې ښځینه او وړه وړکي جنکۍ هم شاملې دي ووژل او په نقشه شوي څلور سره کورونه بېخي تباه شول. په سیمه کښې موجود یو قبایلي چې خپل نوم یې جواد نه کړه د بمبارۍ او په بمباري کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
خبره درته کوم د شپې په یولس بجې باندې جټ روغللی ډاکټر میرداد په کیر باندې بمبار وکړه ورسره لګېدلی یو کیر وپل باندې بمبار وکړه چې په دا کښې ټول نارینه ښځینه ټول بې پلوه خلک ټولس کسان شهیدون دي. ویژه د دغې مشال ریډیو په واسطه باندې دا ویایي دغه ملک ته ظلم نه سره کوي.
په دغه بریکښې مې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د چارواکو سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړله خو د پوځ د دغې څانګې د چارواکو سره مې رابطه ونه شوله. په بل پلو په سویلي وزیرستان کښې مسعود طالبان په ډېره اسماعیل خان او په واڼه کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارو چارواکي وایي چې تېره ورځ او تېره شپه مسعود طالبانو د سویلي وزیرستان په مختلفو سیمو تنګي بودینځای لړیمی لکی سار کجوري غربي بادامشاه او پښ زیارت په پوسټونو د راکټونو د ورولو سره په وړې وسلې بریدونه وکړل چې کومو تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره او په دغې منځ کښې جنګي جزونو طالبان په نقشه کړل. د خفیه ادارو چارواکو منلی دي چې په دغه بریدونو کښې د امنیتي فورسز ټول لس سرتېري چې پکښې ځنې د نایک ساجد، سپاهي ساجد، سپاهي حنیف، سپاهي شاهد، سپاهي امیر، سپاهي اسد بلال او پښتني شبیر په نومونو پېژندل شي شامل دي. دغې ذرایع دا هم زیاته کړه چې د امنیتي فورسز سرتېریو په دغې دوران کښې د کمانډر ملنګ په شمول ټول اته طالبان وواژل. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بریدونو او په دا کښې د پوځي سرتېریو د مرګ ژوبلې د پړې قبلولو سره دا هم منلې دي چې د تېرې شپې په بریدونو کښې د دوی پنځه ملګري پرهرژلي شوي دي او وژلی ایک یو هم نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
مشال ریڈیو تاسو ته د خیبر جنسې انتظامی چارواکو او د باړې د سپا قبیلې د مشرانو ترمنځ په خیبر هاوس په خبر کې په یو جرګه کې پریکړه شوې ده چې یوې اوږدې مودې پس به د باړې بازار او د غلطا تړل شوې کارخانه بیرته خلاصې شي. حکومت غواړي چې د بازار نه نوي سړکونه تیر کړي او لارې پراخې کړي، خو بیا د سپا قبیلې خلک غوښتنه کوي چې اول د دوی خپلې سیمو ته ولیږل شي او بیا د غلطه د نور کارونه وشي. نور تفصیل ته فرهاد شنواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکو او د باړې د سپاه قبیلې ترمنځ یو اوږد موده پس د مرکزی بازار خلاصولو او دلته ولاړو کارخانو د فعال کولو او د نو سړکونو د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل چارواکو او سپاه قبیلې ترمنځ د یوې جرګې په وخت د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي مشرانو وینامو د باړې بازار او د بندو شو کارخانو د خلاصولو او نورو اسانتیا ورکولو تیاری پیل کړی دی.
بدا چې څنګه مشرانو حکم کړی دی چې دا بازار مونږ کولو او دغه سره بچ کوم الایډ نور سرویسز دی هغه بکولو او فیکټریان بکولو. نن مونږ پاور لومز ولر غوښتي چې دیو سره مونږ خبر وکړو خپل سپیډ ورک وته وکړو چې سټم کولاوي چې دا غنه مونږ خپل کار کړی ان شاء الله زر تر زر به د کی پیشرفت وشي. بس د وخت ټایم لاین نشو ورکولې ان شاء الله کار پی جاری دی. باڑا ماشاء الله باڑا پلان خو مونږ دا ویلو شو چې بالکل صفا ده او آرمی هلته ناست ده بالکل کمپلیټ امن دی ځکه خو مونږ دخل کو واپسی شروع کړي.
د باړې سپاه قبیلې یو مشر حاجی نصیب پردی بیا وای چې حکومت دا ټول کارونه تر سره کړي خو اول دې مونږ خپل کورونو ته ستانه کړي او د سړکونو د پاره د دکانونو د ورانولو په بدل کې دې معاوضه راکړي.
مو دا موکړه چې کارخانېم خلاصې کا بازارم خلاصې کا حکم ته مونږ بای نه نبا سخبل الو کېلا او بیا چې کوم روډ جوړيږي د سپوی په ایریا کې او هغه د تختابک نه روان نه متیانونه وزي چې په دا باندې د قوم سپوی په کم زوی کې نقصان کېږي چې تا د دغه جایزه واخلي او د سره قوم مشران موجود وي په وو کور باندې یو یو دکان رسېدلې هغه چې ورون شي دغه موزه حق دی چې ورته شي خلکو لا چې ور نشي کړی هغه خلکو ارته ځای شول تونیشول.
او د سپاه قبیلې یو بل مشر شاه فیصل پردي هم په دې موضوعاتو صدا سي خبرې وکړې.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دې خلاص شي او کارخانه دې خلاص شي ټول علاقې خو کارخانه 100% د سپاه په علاقې کې بازار د سپاه په علاقې کې لکه نو یو مچ کډه نو واپس کیږي کوم واپس نه بوزینو به بازار څه فائدہ شلای نو دوه خو وی چې تاسو دا مطالبې جایز دي او مونږ به برپور تاون کوو الله حکم سره خبران کړي امید یې راکړو چې ان شاء الله زر تر زر به وشي.
یا د دیوی چې د باړې بازار زیاتره برخه د سپاه او ځنې برخه بیا د شلوبر قبیلې ملکیت ته او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې په زرګونه دوکانونه او یو شمېر کارخانې بندې پرتې دي. خو اوس پوځ او پولیټیکل چارواکي غواړي چې له دې بازار نه ځنې مهم سړکونه تیر کړي او لارې پراخه کړي او بیا ورته دغه مرکزي بازار هم خلاص کړي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمه په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او یوازې د اکاخېلو قبیلې د کډوالو ستنېدل ورته پیل شوې دي او د سپاه قبیلې نه بې کوره شوو خلکو ته ویل شوې دي چې خپلې قبیلې مطلوب وسلوال دي حکومت ته حواله کړي نو بیا به یې خپلې سیمې ته ستنوي. خو بیا پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې په دې تېرو څو ورځو کې سپاه قبیلې ځنې مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړي دي او له دې وروسته حکومت د دوی په حق لا په خپل رویه کې نرمي راوستلې ده او دوی ته به هم د نورو قبیلو د کډوالو په شان برابر حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 100,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 100,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر تر زره روزنه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامی تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې را پدې خواهي د تعلیمي ادارو 100,000 وسوه ساتونکي روزلي دي او 100,000 شپږ سوه لس د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,192 د بنو، 1,938 د مردان، 1,306 د ملکن، 1,009 د کوهاټ، 1,516 د ډیر اسماعیل خان او 390 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعیا هم کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دي وي چې تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سلان یوسفزی رپورټ تاسو اړه دوست بلاړ شو. بلوچستان ته د بلوچستان اسمبلی غړو د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د صوبې د صحت لسانګې غوښتنه کړې ده چې په کلا سیف الله کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شوو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړل شي چې پې د دې ماشومانو د کورنو باور وي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی یو شمېر غړیو د صوبې د سیاحت د څانګې په چارواکو او ډاکترانو سختې نیوکې وکړې او ټولو په یوه غږ غوښتنه وکړه چې د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شویو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دي یوه داسې کمیټې جوړه شي چې پرې د دوی په خبره د مړو شویو ماشومانو د کورنیو باور وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند شدینه غړي عارفا صدیق ویل د سیاحت د څانګې لخوا پر جوړې سوې کمیټې باندې د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور نشته او بله کمیټې دې جوړه کړل سي. تر دې وروسته د دغه ګوند صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی بیا وویل آیا دوی کلیوالو سیمو ته ډاکتران استوي او که د ډاکترانو په جامه کې قاتلان؟ زما په فکر کې تر دې درملو خلک خاورې وخوري نو ښه به وي. دا څه ډول درمل موږ پر خپلو خلکو خورو؟ دا درمل چیرې جوړیږي یا دا له کوم ځای څخه اخیستل کیږي؟ آیا موږ د ماشومانو د وژلو لپاره قاتلان هلته لیږلي او که مو د هغوی د ژغورلو لپاره ډاکتران استولي دي؟ دا موږ کومې خواته روان یو او څه کوو؟ صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی د اسمبلی غونډې ته زیاته کړه د کوټې سنډیمن روغتون د صوبې تر ټولو لوی او فعال روغتون دی خو د ده په خبره هلته هم دای له شرمه ورتلی نسی. زه له شرمه دې روغتون ته نسم ورتلای او چې ورسم نو سخت خفه سم. موږ خو به خپل ماشومان سی ایم ایچ ته یا آغا خان روغتون ته د درملنې لپاره یوسو، لکن د غریبانو ماشومان چې دې روغتون ته راوړي کوم حشر یې کیږي؟ نواب جوګیزی، زمرک اڅکسی او یو شمېر نورو غړیو د کلا سیف الله په پیتاو باتوزی کې د 5 ماشومانو پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې کچېرې دا ماشومان د شری د مخنیوي له واکسینو مړ شوي وینو د زمواره پر ضد دی ژر تر ژره سخت کاروایی وسی. خو د صوبې د صحت وزیر رحمت بلوچ به د اسمبلی غړیو ته باور ورکړ چې د لمرنیو پلټنو له مخې دا ماشومان د شری د ناروغۍ ضد له واکسین نه بلکې له مرموزې ناروغۍ مړ شوي دي. لما سره دا ټول ریپورتونه ستا چې دا سینه ده لکه تاسو چې وایاست، لکن لبد مرغه ځینې خلک د ماشومانو په مړیو هم سیاست کوي. د لومړنیو پلټنو له مخې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان دي د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړ سوي وي. بله خبره دا چې دا واکسین نه موږ اخیستی او نه یې اخیستلی سو، بلکې دا د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا موږ ته راکړل کیږي چې په ټوله صوبه، ټول پاکستان او حتی په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورلګیږي. د ویل وړ ده چې په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد دولس ورځنی کمپاین پیل شوی چې د همدې کمپاین په جریان کې د کلا سیفلا په کلي پیتاو باتوزی کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان له مرموزې ناروغۍ څخه مړه سوي، چې کورنۍ یې تور پورې کوي چې ماشومان یې د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړه سوي. خو ډاکتران، د صوبې د صحت څانګه او چارواکي بیا وایي له دې واکسینه کوم ماشوم وفات کېدلی نسی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوسټ په هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ امریکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له نهو بټالینونو جوړوي چې مشري به میجر جنرل کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یوردنی دوره سبا د زیارت پر سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه عباس طارق مشال لیدو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز سره ملاقات کوي. په دې دوره کې به ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال واحد شریف هم ملوي. د خیبر پښتونخوا د پولیس اداره وایي په پېښور کې پر سکول تبدیل وروسته یې د تعلیمي ادارو له لس زره څخه زیات ساتونکي روزلي دي. په ننګرهار کې په دوو بېلابېلو بمي چاودنو دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته وویل نن سهار په بهزود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ په بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور وژل شول. بلخوا په کامی ولسوالۍ کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پرچانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې په ورځ ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لزمکې په فضا کې د هدف پوښتونکو توغندو ورکولو پرېکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د تېر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کډوال ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې.
مشال لیډیا تاسو ته د مجید بابر نام لند خبرونه واریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی. درازه چې ورته غوښ شو
د مشال لیډیا اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلائی کمپنۍ سپیس ایکس خلائی مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلی دی.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نولان د سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنۍ بشر په ټویټر پاڼه د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینې ټکنیکی خرابې موجودې وي. د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغې ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي اوږدوالی 208 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 9.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي. د دې وړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکام شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژه هم کار کوي چې پکې 2 انجنونه لګیدلی دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیارې څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیارې په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغو شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیارې په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصیلات خپاره شوي دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیارې موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغې مالګینې سطح درجه حرارت منفی او یا سینټیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي، خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیارې 15 سانتي متر لاندې درجه حرارت زیات وي نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودی دی. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاهي په شان توره ده او کیدی شي چې ملالی یې چرې هم ونه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 5.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د نندارې مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدمې خودونه وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pe Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازت وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم سینډریلا دی چې تر اوسه پورې د 750 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی، فلم هوم په 2 نمبر دی او په 3 نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی.
بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونگشی دی. د ہالی ووڈ مشہور ٹرمینیٹر سیریز نمی فلم جینیسس با د جولائی پا لمبڑی نیٹا نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ٹرمینیٹر کې مشہور اداکار آرنل شوازنیگر کار کړی دی. تر دې وړاندې ٹرمینیٹر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارڈ کاروبارونه کړی وو. په نوی ٹرمینیٹر فلم کې ایملی کلارک، جے کوٹنی او جے کے سائمنس هم کار کړی دی. فلم ٹرمینیٹر جینیسس نوی ٹریلر هم خپور شوی دی.
I know it needs work.
John.
Hi, Mom.
How can you be here?
What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د ووډي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج آف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تور او نور د مارول کمپنۍ سپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج آف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایا اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ٹو کراچی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوی. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی.
ویزا کو ایئرپورٹ کې لگتا پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے بورڈ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بہت وقت چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
ہے تمہارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال متفق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport, without any document.
Uncle, آپ یوٹیوب میں دیکھو
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے
کیا
اسکائپ بین
واٹس ایپ
بین
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا میں تو بول رہا ہوں گٹوا لو بہت پیسے بچیں گے سب کچھ تو بین ہے
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگار ارناوت نوی فلم تنو ویټ منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویټ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم بعد مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
सोच रहे हो
भाभी भाभी
नहीं हंसो मत बोलो भैया ये तनुजी नहीं है
नहीं है नहीं है
थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी पर मैं थारे लगाई ना सू मारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान यो मारी सहेली पिंकी हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू स्पोर्ट्स कोटे ते मिस लिया नेशनल लेवल के एथलीट सू जिला जज्जर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को ना
اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه تاسو اوریدل اوس وخت شوی دی یو بل اونیز پروګرام د میډیا ځوانان د خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی درسې چې وښک شو ورته
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په اونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل سوي چې 24 یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل سوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل سوي دي. میډیا او ځوانانو نن خبرونه کې خبریالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سرکار کوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نسي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي، یعنې بندې دي د صحافیانو دپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي. خو زمونږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، موږ هم نشو تللی هلته. نو مکمل ازادانه مومنټ خو نشته، ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کلکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې ایمبیډ کې بازار په هغې طریقه، او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې، لکه هغه ته کوم ځای ته پرېږدي نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا آزادانه رپورټنګ نشي کولی. او دویمه طریقه دا ده چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې، نور آرګنایزیشن خبر نه کې او په خپله لاړې. نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالې ژوندی رالې، که ژوندی رانه لې نقصان درته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دي هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانې کیږي. هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو د پاکستان آزاده میډیا هلته رسایي نه لري. نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده، په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستي اداره دواړه د آزادې میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو خو کې یو شمېر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې څوک رپورټ کولی نشي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلې، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمېر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا پدیر کی یا دواړه تیرونو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل خو لکه دا شپږ وو کالو کې ماته د وسلوال له طرف نه هیڅ ثریټ ډایرکټ نه ملو شوی چر دغه طرف نه خفغان ضرور شوی چر په یو خبر یا په بل خبر خفای چر دا داسې نو پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی هم ملو شوی دی وخت په وخت باندې هغې خفګان اظهار هم شوی دی او یو پیر پکې چې کوم دی نو زه یو شپې دپاره بوتلم نو دا دغې دغه شته اوس هم مونږ ته هغه مشکلات شته اوس هم مونږ خپل ځان ډېر انسیکیور فیل کوو بل دا ده چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو زمونږ ته مونږ ګڼو چاره په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نه شو ورکولی نو هغه سیلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبر هم پکې راشي
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخ کیږي بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي پر حمید میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل سو تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلی و چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وو نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي
زه خو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی زموږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زموږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطره ده څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي
تر څه حد پورې زه ګڼم نو چې کوم سینسیټیو رپورټ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې د هغې دپاره چې زمونږ کوم سورس وي د هغې سټوري پوره کولو کې چې کوم مواد مونږ ته پکار نو زه هغه پوره پیدا کوم ځان ته او که نه داسې یو سټوري وي چې هغه لکه د انیر کېدو نه پس ته ماته داسې لګي چې لکه دا زما خلاف تلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري ته تاسو ویلی شي نیگیټیو د هغې اثرات وي نو یا خو ته اینګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کوو چې هغه که چېرې دوه فریقین وي نو د هغې پوره کمنټس هغې کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنټ ته یا که د طالبانایزیشن والے سره سټوري وی دا غوی فریقان لکه چې څنګه موقف یې په کې خلو ما چې کله سواد کې کار کولم تر ډیر ایشوز داسې مخه تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو لکه ما انټرویوز داسې کړو چې هغه په سواد کې زما نو هغه انیر کې دو کې مونږ ته پرابلمز جوړې دل کله کله داسې وی چې مونږ سټوري وکړو ال تکي رپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشنو هغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې مونږ ته نقصان زیات وي دا شانتې چان بيبي چې کومه کیسه و چې په سواد کې کلم کار کولو نو مونږ ال تکي د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم بیا په خبر نه او ډیر داسې رپورټ د سواد بنزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برای تاوان د پاره یو سوري اکړې و چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح نو ماته دا سټوري را کړې شو با قاعده پدې موږ کارم کړو خو بیا چې هغه افس کې کته شنه غوي چې نه دي کې زمونږ افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوریز چې هغه بیا موږ هم نه چلو زیات تر کوشش موږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وي چې موږ د پکې خپل سیفټي حفاظت
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالي په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي نو موړی یې د امیلونو په اړه زیاتوي
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور ملټنټ ګروپس
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکي بنیادی عناصر وسلوالې ډلې وې په هغوی کې ریاستي ډلې غیر ریاستي ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وې خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوز سخت نیو کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراډي کې سونه موږ په دغه پاکستان کې براشه جنستان او چلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی خو د ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې اچھا خبر ورکړو چه پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډیر را ننوتی دی. سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او دوه درې ورځې پسته چې دی مړ پریوتل نو تر اوسه چېرته یو انکوایري رپورټ نه دی ویلی. خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارونه ګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دی اوچت کړی وو او دوی وجه د یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلستان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي.
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پرېښی دی. په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي.
دا زموږ د پالیسۍ خلاف د بلوچو ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دغه ستونزې ما یو ګاډېرې وڅېړلې. هغه چې ما داخله ګن باندې وژغل دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شی
د حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پرېږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې یوې اردو ژبې ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزي او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیې جوړې دي چې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره خوم نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما ته د دې نه مخکې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړي داغه مسله له کمیدو په ځای نور خوم زیاتېږي. داغه هیڅ مدد یې نشي کولی که زیات کوم خبریال کنځل لا هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمېر ځپل سوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره خبرې کړي خو د ژمنو سربیره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with the Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with the Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېرې ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي راتلونکي باید څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نه ښکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسان نه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغې ته دړکې شته، هغوی وژل کېږي، د هغې کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي، د هغې چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی. هغه د وسفسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی چې کله ته یونایټډ نه ته خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولی نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بری به د دوی وی کڅم اوس دوی لستونځ سره مخامخ دي خو هیله من دي چې یو خوندې او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما برید وشو زه په روغتون کې داخل کړم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای ته رسېدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتلی او زه باید پاکستان پرېږدم. ما ته دا هم وویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي، خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم، بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پلو څو میاشتې مخکې ما ته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي، خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوځ نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
لو خزو د ژوند او لاس تر اوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.